السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو لمړی سهارنی یو ساعته خبرونه پیل سو. پیل خبرونه کیږي د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندله چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د غرض د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوي چې خپله دغه پریکړه بیرته واخلي. غربي هیوادونو په خپله اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا اقدام افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د طالبانو له تضمین سره په ټکر کې دی. طالبانو د چهارشنبې په ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم ته یو اربیا اجازه ورنه کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تر 500 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس آی وی په پروګرام کې شامل وو. په همدې حال کې د کاناډا د مهاجرت، کډوالو او تابعیت اداره وایي د امریکا له لوري ور معرفي سوي افغانان به د متحده ایالاتونو له خاورې څخه نه بلکې له یو دریمګړي هیواد څخه کاناډا ته انتقال او هلته دیره کړل سي. تکل سوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله سبا شنبه د کویت له لوبډلې سره تمریناتي مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویندوی پیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د ترکیه په انتالیا ښار کې وسی.
اردوی تمریناتی ما از 3 روز پیش در آنتالیا
زموش تمریناتی کمپ له دروی ورځو راهیسې د ترکیه په انتالیا کې پیل سوی. څو نوي لوبغاړي زموږ له لوبغاړو سره یو ځای سي. ټاکل سوی ده چې یو بل تمرینی مسابقه د مارچ پر 9 په انتالیا کې ولرو. د افغانستان او کویت مسابقه به له دې کبله چې تمرینی ده په تلویزیونونو کې خپرانه سي. د اوکراین سمندري ځواک پرون وویل چې په ازوف سمندرګي کې د روسیې یو ستر جنگي بیړۍ لمنځه وړې ده. د روسیې دا جنگي بیړۍ چې ورسوک نمیده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بیړۍ ګڼل کیږي. په رسنیو کې په خبرو سویو تصویرونو کې تور لوګي او اور لیدل کیږي چې له دې بیړۍ څخه پورته کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم الاجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه سوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وسي او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. 140 هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړي. سوریه، بیلاروس، شمالي کوریا او ارتریا د روسیې تر څنګ د پریکړه لیک مخالفت وکړ او 80 نورو هیوادونو سپینه یا ممتنې رای ورکړه. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ساعت خبرونه په بهیر کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم اوریدلای شئ. طالبان وی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته اطمینان ورکړی چې د افغانستان څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه پیښیږي. یو شینین کوي وی
چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړی. د چین د بهرنیو چارو وزیر یې خورا تود هرکلی وکړ. شاغلاس یې ورته وایي
د بشری حقوقو د سر ډلې په یو راپور کې ویلي اکثره افغانان چې فرانسې ته لیږدول سوي رواني ستونزې لري.
چې د نوې پردۍ ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونشي کولی له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنې
ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیمه بې برخې پاتې دي اوس د خپلو لوڼو د برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دا هم اوري چې کندهار کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل سوی.
نو د شالوالي څخه زموږ غوښتنه دا ده چې دغه نیالګي ته د اوبو د سرګي وکړي په عمده ډول سره.
په بل راپور کې څلور پاکستاني پوځیان د پاکستاني طالبانو په حمله کې وژل سوي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اوکراین ولسمشر له ناټو غوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. دا د دې په څپو کې پروګرام د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو حکومت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ ای ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې څخه به دغه هیواد ته کوم ګواښ نه وي پیښ. د چین دغه چارواکي پرون په نا اعلان سوي سفر کابل ته ورسېد او د طالبانو له ځینو چارواکو سره یې وکتل. د سیاسي چارو کتونکي وایي چین له افغانستانه د اویغور بیتون غوښتونکو له درکه اندېښنه لري، خو طالبانو د چین د بهرنیو چارو وزیر ته په دې برخه کې ډاډ ورکړ. اسمت څاروان او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې دوی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به دغه هیواد ته هیڅ راز خطر نه پیښیږي. چین لډیره وخت اندیشته لري چې ایغور بیلتون غشتون کې به د افغانستان له وضعیت په استفاده چین ته واوړي. د ملا برادر د دفتر په یو خبر پانه کې بیل دی چې د ایغورانو نوم بیا چی ویل شوی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی ته د هغو ټولو اندیشنو په اړه ډاډ ورکړل شو چې دا هیواد فکر کوي ممکن د افغانستان له خاوري ورته پیښ شي. د سیاسي چارو کارپوه نجیب آزاد وای د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه چینایان ګواښ احساسوي. د په عین حال کې د چین او طالبانو اړیکې اوسنۍ نه بلکې پخوانی وبللې.
هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړي توګه هغه ګواښ طالبانو د خوځینې هیوادونو احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې طالبان مشروع دي او څخه د ژغورنې لپاره او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې دي، چین د بهرنیو چارو وزیر خورا تود هرکلی وکړ.
ټاکل شوی دی چې چین راتلونکي اونۍ د افغانستان د ګاونډیو د کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به په دې خبري وشي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره په څه ډول مرسته وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخي پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له امیر خان متقی سره د وچې میوې د صادرولو، سوداګرو ته د ویزې د ورکړې، د قانونو د استخراج او همدارس د چین د یو سړک او کمربند پروژې په اړه خبري وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو له کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره هم وکتل. هغه څوک چې د امریکا له لوري په تور لیست کې شامل او پر سر جایزه ایښودل شوی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې سراج الدین حقانی د چین د بهرنیو چارو وزیر ته وویل چې په افغانستان کې امن د چین او سیمې لپاره امن دی. د ډاډ ورکړ چې د طالبانو حکومت د دوه تړون تشمند چې افغانستان به چاته تهدید نه وي.
ومردل چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون پنا اعلان سوی سفر کابل ته لړ. لدې سره جخت د افغانستان لپاره د روسیې ځنګړي استازي زمیر کابلوف هم افغانستان ته سفر وکړ. د لکلي چې طالبان پر افغانستان بیا وکمن سوی د هیوا ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی. نوریاس نوری افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي د سفر په باب د سیاسي چارو لکتونکو نجیب آزاد سره مرکه کړي او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په یو ډیر حساس وخت کې کابل ته ځي، پیکینګ په دې سفر سره څه غواړي لاستراوړي.
ګوره که ته هم په نړۍ کې یو هیواد سم طالبان په رسمیت نه دی پیژندلې، لکه ډیری داسې هیوادونه شته چې هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري، په ځانګړي توګه هغه ګواښ چې طالبان د خوځینې هیوادونو احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ یا هغه نړیوال تهدید باندې چې طالبان مشروع دي او څخه د ژغورنې لپاره او تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړې دي، چین د بهرنیو چارو وزیر خورا تود هرکلی وکړ. شاغلاس وای دا هغه مهال چې طالبان د افغان دولت سره مستقیما په جګړه کې و، په دغه یو حساس وضعیت کې د چین د بهرنیو چارو وزیر راتګ افغانستان ته یو ټول لوی لامل څنګه دی چې په چین کې چې هغه مسلمانان چې د ازادي غوښتونکو ادعاله دي د چین د لپاره طرحګر دي، د یو سره د ویری او دغه چې افغانستان د بدخشان سیمه کې چین سره پول لري، د طالبان درا تک سره سم په پاکستان کې ځینې بریدونه ډیر سوي دي چې د چین ته توجه ځان تر اړول دي چې دا بریدونه په چین کې ډیر نشي، چین ته ګواښ ډیر نشي. او بیا د دې تر څنګ په غیر مستقیم ډول چین څو تواره د سیادتونه کړی چې هغه خالیګاوي چې امریکا لرل هغه بده دی دګي. او بیا د دې تر څنګ په اقتصادي لحاظ ځینې لوی پروژې دي چې په خوادل ته امریکایان چې په افغانستان کې او چین ته د اجازه نه ورکړي، د افغانستان خوانی دولت ته اجازه نه ورکول شي چین سره د دې طرح پروژې لاسلیک کړي. اما نن فکر کوم چې دا اساسي وي چې زمينه مسله ده سمې ده چې د دې وکول شي چې هغه لوی پروژې په افغانستان کې چې د خو غوښتل تر لاسه کړي هغه نن تر لاسه کړي.
د طالبانو لپاره ډیر عمده مسله چې دوی په مخ کې پرته ده د نړیوال مشروعیت، یعنی حکومت باید نړیوال مشروعیت تر لاسه کړي او په دې برخه کې چین هم مهم رول لوبول شي. څه فکر کوي چې آیا دغه سفر به وکول شي چې طالبان دغه هدف ته ورنږدې کړي او د دوی حکومت کوم هیواد پر رسمیت وپیژني؟
شګورې تر دې وړاندې چې د چین موضوع تر اوسه د طالبان سره تر ټولو ډېر ژورې او نږدې اړیکې د پاکستان یو پاکستان لاونه ځوانې دي چې په رسمي ډول د طالبانو دولت په رسمیت وپیژني. که څه هم د دې سفیر په افغانستان کې ټول هغه څه کوي چې حتی یو سفیر نه کوي، ترغې اضافه لا کوي، اما په رسمیت یې ځکه نه پیژني چې دلته نړیوال فشار دی. په رسمیت پیژندلو بحث هغه وخت مطرح کېدل شي چې طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې او په کړو وړو کې سړي بدلی تغیرات راسي. مثلا د یونما دیو کال لپاره خپل ماموریت افغانستان کې وغځوي، لکه طالبانو د شپږم نسل دولسم ټولګي په دینجنو پر مخ دروازې وتړلې چې دا بیرته د نړیوالو حساسیتونو لپاره وي. نو زه فکر کوم چې واځي هم دغه سفر دی وتوانیږي چې طالبان د رسمیت پیژندل ته نږدې کې یا چین په دې برخې کې مرسته وکړي، تر هغه چې د طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې په کړو وړو کې نړیوال اصول کنوینسیونونه مراعت نشي او هغه ژمنې چې وي په دوحه کې هغه پلي نشي. زه فکر نه کوم چې د چین یا بل کوم هیواد دی وتوانیږي چې په دغه ته نږدې اړیکو د سره د ایتړې د رسمیت پیژندلو دروازې پرانیزي.
د سیاسي مسایلو کتونکو نجیب آزاد و چې د نوریاس نوري پښتني ځواب وله.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بشري حقوقو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي اکثره افغانان چې فرانسې ته لیږدول شوي رواني ستونزې لري. د دې راپور لمخې د طالبانو لوري د کابل ترنیول وروسته تر 2600 ډیر افغانان فرانسې ته بيول شوي. دا هم تفصيل.
فرانسې ته په ورستیو میاشتو کې د وړل شویو افغانانو د حالت په اړه د بشري حقوقو د څارونکو راپور پرون پنځشنبه خپور شو. د دې ډلې په راپور کې راغلي په داسې حال کې چې فرانسې له دغو افغانانو سره مهمې مرستې کړي، خو د روحي او اجتماعي ملاتړ له نظره د پام وړ تشه لیدل کیږي. راپور وایي د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو لاسته د کابل د لویدو وروسته فرانسې له افغانستانه د 2610 افغانانو په شمول تر 3000 ډیر کسان وایستل. د بشری حقوقو څارونکو وایي د افغانان فرانسې ته لرسیدو او میشتیدو وروسته د پناه د غوښتنې په عمومي سیستم کې داخل شول. د بشری حقوقو د څارډلې د 2020م د نومبر او د 2022م د جنوري ترمنځ د شپږ افغانانو په شمول له 28 ارواپوهانو، ډاکټرانو، د بشری چارو متخصصانو، د غیر حکومتي مؤسسو استادو، د روحي ناروغیو د مرکزونو کارکونکو، په فرانسې کې د افغانانو استادو، ترجمانانو او د فرانسې له حکومتي چارواکو سره مرکه کړې دي. یو افغان نارینه د بشري حقوقو د سردلی ته ویلي په داسې حال کې چې په فرانسې کې دی خو ذهن یې په افغانستان کې دی. یو افغان ښځې د دلی ته ویلي چې خپل هیواد او خلک پرې ګران دي او له دې ځای ورته هیڅ کار نشي کولای.
پر راپور کې مور دل چې فرانسې ته ډیری تللي افغانان له رواني ستونزو شکایت لري. دا ډول تکلیفونه ولی یو انسان ته پیدا کیږي؟ د جرمني په فرانکفورت ښار کې افغان ډاکټر نصیر احمد په دې اړه وایي.
یو خو په خپل د نوې محیط یا چاپیر استراب چې د سترس بایس کی او خلک نشکوله د نوې محیط په چاپیر کې خپل ژوند عیار کړي. لبل خو هغه یادون د خپل کور، د خپل ماحول یا د سیمه یا په خار کې چې ژوند کړی دی، دغه ته چې موږ نستوږی ورته ویو هم یو بل فاکتور دی چې کېدلی شي رواني ستونزې رامنځته کړي. له بل اړخه خلک چې کله مهاجر کیږي نو طبیعي خبره ده چې له نویو ستونزو سره مخامخ کیږي او یو نامعلوم سرنوشت سره مخامخ کیږي. په نوي ماحول کې نوی کلتوري حالات رامنځته کیږي، کلتوري توپیرونه سره مخامخ کیږي چې د نوې پردې ژبې نه پوهېدل کېدلی شي د دې سبب شي چې انسان تجرید شي او ونشي کولای له نورو خلکو سره په عادي شکل باندې خبرې وکړي. یعنې یو انسان ځان په یوه ټولنه کې لکه یو ټولنیز محبوس غوندې احساسوي. له بلې خوا په خپل کور کې هر څوک ګاونډی لري، خپلوان لري، ورور، پلار، مور، خور، یعنی په طبیعي شکل باندې انسانان اجتماعي ژوند لري. نو په مهاجرت کې دغه ټول اړیکې له منځه ځي او خلک په یو شکل نه یو شکل تجربېږي چې دا په خپل باعث د سترس کیږي او د انسان رواني ناانډولتیا رامنځته کوي.
د جرمني په فرانکفورت کې میشت افغان ډاکټر نصیر احمد و چې د رواني ستونزو پر مسلې خبرې کولې. یو تازه راپور کې ویل شوی چې فرانسې ته ډیری تللي افغانان له دې ستونزو کړيږي. د ځینې هغه میندې چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له تعلیم څخه پاتې دي، اوس د خپلو لوڼو د ورته برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دوی وایي هغه وخت د طالبانو د مخنیوي له کبله دوی نه توانېدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، او اوس یې لوڼې له ورته برخلیک سره مخامخې سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
هغه میندې او نجونې چې پر افغانستان د طالبانو د دوو دورو واکمنۍ پر مهال د جنسیت له امله له زده کړو بې برخې شوې دي، ایوانجلی د خپلې پرونی تجربه پاړه وویل:
ما وخت د چې خوانځي ته لاړو موږ ته اجازه را نه کړل شو چې خوانځي ته نه وځو، او موږ بیرته کورونو ته راوستلو، او د یوې شېبې لپاره مو داسې احساس وکړ چې ټولې هیلې مو له منځه ولاړې.
دا د هغې انجلۍ خبرې دي چې مور یې د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې له زده کړو څخه د ممانعت ترخې خاطرې لري. د دغې انجلۍ مور چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې د امنیتي ګواښونو له امله واخیستل شو، وویل چې د طالبانو په پخواني حکومت کې 25 کلنه وه، او دا چې د یوه ښوونکي وه غوښتل خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، خو طالبانو دا فرصت له هغې او په هغه وخت کې له ټولو نجونو او ښځو څخه واخیسته چې د تعلیم خوب یې لیدلی وه.
اوس چې د ما د لور برخلیک د ما په څیر دی، زه له زړه ورته خفه یم چې د ښوونځي اعلان وسه نجونې ښوونځي ته لاړې، خو د ښوونځي دروازې د دوی پر مخ تړل شوې وې. حقیقت دا دی چې ټولې کورنۍ خفه دي. لور مې نن شپه ډېر وزړل. فکر نه کوم چې د کانکور ازموینه دې هم واخیستل سي، ځکه چې کله ښوونځی نه وي پوهنتون به له کومه کېږي.
د نجونو د زده کړو د راتلونکي په اړه د دې ناامیدۍ او اندېښنو سره سره د دې لپاره هڅې او غوښتنې هم پیل شوې دي. ځینې ځوانان چې د خپلو پخوانیو برعکس نن ټکنالوژي لري، هغه څه چې د دوی غږ او غوښتنې د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسوي. دغه ډله چې په کې لوستې نارینه او ښځې هم شامل دي، وایي چې غواړي له فارسي، پښتو، انګلیسي، جرمني او فرانسوي ژبو څخه په استفادې نړیوالو ته د طالبانو بیعدالتي ورسوي. طالبانو د خپلې پخواني ژمنې پر خلاف دوم نه تر دولسم ټولګي پورې د ښوونځیو نجونو ته اجازه ورنه کړه چې خونځیو ته ولاړ شي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم د سیمه په اړه، څلور پاکستانی پوځیان د پنځشنبه پر سهار ډیورند کرښې ته څیرمه د پاکستانی طالبانو په برید کې وژل شوي. د پاکستان پوځ وایي حمله کوونکو طالبانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان پوځ وایي پرون سهار سخت دریځو د افغانستان له خاورې تر اوښتو وروسته په پاکستان کې څلور سرتیري ووژل. د پاکستاني طالبانو تحریک د برید مسولیت په غاړه اخیستی دی. د پاکستان د پوځ له خبر پاڼې سره سم برید د شمالي وزیرستان په حسن خیل ښار کې وشو. دا ښار یو وخت د پاکستاني طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو مرکز و. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې د سخت دریځو برید یې ناکام کړی او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د پاکستان د پوځ په خبر پانه کې د پاکستاني طالبانو د مرګ ژوبلې د شمیر په شمول نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د راپورونو له مخې له دې سره هممهاله په کندهار کې د پاکستاني طالبانو یو مهم غړی حکیم سندي د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی. د سندي په اړه ویل شوي چې پخوا د لشکر جنګوي غړی و، خو وروسته د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټي ټي پي ته واوښت. په وروستیو کې د پاکستان حکومت د افغان طالبانو د حقانی شبکې په منځګړتوب له پاکستاني طالبانو سره څو پړاو خبرې وکړې، او د یوې مودې لپاره دواړو خواوو اوربند هم وکړ، خو داسې ښکاري چې دوی د دایمي جوړجاړي پر سر موافقې ته په رسېدو نه دي بریالي شوي. په وروستیو میاشتو کې په پاکستان کې د بلوڅ بیلتون پالو او همداراز داعش حملې هم ډېرې شوي دي. د پاکستان حکومت په خوا د افغانستان حکومت او هند د بلوڅ بیلتون پالو او همدارس د پاکستاني طالبانو په ملاتړ تورناو، خو اوس چې طالبان په افغانستان کې واک په لاس کې لري، په دې اړه چې څوک د پاکستاني طالبانو ملاتړ کوي ډیر څه نه وایي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. را پورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې مو سره اجمل اند هرکلی کوم. په کندهار کې د پسرلی پراتک سره د نیالګي او بازار ګرم پیر او پلور زیات شوه دی. د نیالګي او پلورن کې وای وس په کور د نه د نیالګي او د روزنې د فارمونو لود سره سم له بهر څخه افغانستان ته د نیالګي د راوړلو مخاطر ډیر نیول شوې ده. نور زماله همکار
په کندهار کې د پسرلی پراتګ سره د نیالګوی د پیر او پلور بازار خورا ګرم دی. د شهر په ټولو برخو کې د نیالګوی د پلور مرکزونه پرانستل شوي او خلک د شهر او کور د ښکلا لپاره نیالګي پلوري. عبدالواسی همدرد او عبدالرزاق د کندهار دوه اوسیدونکي چې د نیالګوی د پلورلو لپاره بازار ته راغلي دي.
نو غوښتم چې څو درختي ولګوم په خپل باغچه کې د وطن د سمسورچا او د آبادی لپاره د سرسبزي لپاره. درخت چې ډېر فائدہ لري د خوشند بشریت لپاره، ځکه دا چې د اکسیجن تولیدي او بل دی یو د سمسورچا او د شایست لپاره.
ستاسو لپاره د دې رالم چې د ګلانو شوق لرم، ګلان میرانی ول د لپاره د نمایش نو وخت ګلانو دی باید خپل وطن سمسورو ځکه بس درختي شي د ګلانو شي.
په کندهار کې د نیالګوی یو پلورونکی سید احمد وایي په دې ورستوي کې په کور دننه د نیالګوی د تولید له زیاتېدو سره سم د هغو نیالګوی مخنیول سوي چې تر دې وړاندې له پاکستان هیواد څخه راوړل کېدل.
لیمو دی، نارنج دی، امرت دی، او دا شانجه دا خلک یې د انارو باغونه یې او دا د غځي او ګلاب چې د پاکستان د لاور څخه راکلل، کراچي څخه راکلل، د ډبل ډیلیټ کول ګلاب ته وای، د نور پاکستاني ګل ګلاب د ټوله د هغه ځای څخه راکلل. هم اوس ډیر د په جلال آباد، کونړ په دوه ځایو کې، خو په کندهار کې هم ډیر خلک د نرسري پر لیکري دي، د ګلخانه اشنه خون د لیکار ځنه خپل جوړي خپل اماده کوي، خپل ګراني واده پاره چې شي اماده.
په کندهار کې هر کال لسکونه زر نیالګي کښنول کیږي، خو د نپام لرنی لامل د دې نیالګي زیاده برخه لمنځځي. د کندهار ښار اوسیدونکی فضل احمد په دې برخه کې د ښاروالۍ پاملرناړي نه بولي.
هر کال موږ په کندهار ښار کې په زرګونه نیالګي د شول کیږي، بل اخر هغه یا وچیږي یا د دې په خاطر چې د اوبو د سدګي نوتر رسیږي یا د عوامو د کمزوري په خاطر. په دې باندې اکثره وخت چې کوم نیالګي ښه شول چې هغه بیرته وچیږي د کندهار ښار نه. نو د ښاروالۍ څخه موږ غوښتنه ده چې دغه نیالګي ته د اوبو د سدګي وکړي په عمده ډول سره، او دغه کوم چې عوام دي دا جنې منع کوي. اوس اکثره خلک داسې دي چې د نیالګي ساتنه نه کوي، داسې یعنی په عینو مینه کې داسې ډېر ځایونه شته چې هغه ته حیوانان یې دا وسیله کړي دي.
د کندهار ښاروالۍ مسؤلان وایي د ښار د ښکلا لپاره سږ کال په دغه ولایت کې د شپږوي زر نیالګي د ایښودلو پلان لري، او د ساتنې او اوبو رسولو په برخو کې به یې له نویو لارو چارو کار واخلي. جاوید احمد میوند د کندهار ښاروالۍ سکتوري رئیس:
کندهار ښاروالۍ سږ کال په پام کې لري چې شپږوي زر اته رقم نهلان خریداري کې، البته د دې د خریداري چارې تر ډیره حد تر سره شوې دي. موږ کندهار ښاروالۍ شپږ سلويشت په اله برمیلري د دې د وبکېدلو د پاره شپارس ټانکران موږ لرو چې په دوامدار شکل سره دا د یو منظم پلان په اساس باندې دا وبي. دغه رقم موږ د ډان د چوک څخه بیا تر میرویس مینه پورې دغه شین کمربند چې جوړ دی د دې د پاره ډریپ سیستم په خوا جوړ کړی دی، هغه په هغه سیستم باندې وبکېږي.
کندهار ته په تیر کلونو کې له پاکستان په سلګونه زره نیوی نیالګي د پسرلی موسم ته راوړل کېدل چې د کندهار د اوبو او هوا سره به سازش او تعامل نه کاوه چې په لنډه موده کې به وچاو له منځه تلل.
د شمال ختیځون ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په بازارونو کې پر زړو پیسو راکړې ورکړې دوی ته ستونزې جوړې کړې. یو شمېر دکاندارانو او کسبکارانو رازادۍ راډیو ته ویلي چې په بازارونو کې زړې پیسې زیاتې شوې او ځینې وخت آن د راکړې ورکړې پر مهال د خلکو ترمنځ د خوابدۍ سبب کیږي.
د کندز ښار یو دکاندار محمد فاروق زاخلوال په دې تړه آزادۍ راډیو ته وویل:
منطقه ته پیسې څوک نه راکوي، ټول مایده پیسې راکوي، هغه مایده پیسې ټول پرسوده شوی دی. هغه چې منګه صرافی تاوړو صرافان هغه نه اخلي، او ډیر په یو کم بیا باندې که جوړ راي شمور سره تقریبا 2-300 روپۍ فرق ورکړي د ډالر په مقابل کې. نو منګ دلته که یو 500 روپۍ ګټو، هلته 300 بیرته پکې تاوان ورکو.
په ورته مهال کې د بغلان ښار یو دکاندار عبدالله هم له ورته سنز شکایت ایت کوي.
مخکې په پیسې مثال شپږ میاشتې کې دا دفعه تبدیلېدلې، اوس نه تبدیلېږي. دا شپږ میاشتې کې پیسې نه تبدیلې شوي او بيخي د کار وتی دي پیسې، او بل وس کارم نشته دی، کاروبار هم مشکله شوی. او دلته چې بیا موږ پیسې زړې واخلو، هلته بیرته ویسو، هغوی ته هغوی موږ بیرته په لزر روپو کې زر روپۍ امتیاز وړي، نو دا موږ ته ډېر مشکلات جوړوي.
دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د زړو بانکنوټونو د راټولولو په برخه کې ژر تر ژره لاس په کار شي ترڅو د خلکو شته ستونزې ورسره هوارې شي. څلوېښت کلن غلام رسول چې په طالقان ښار کې د خوراکي توکو دکان لري وایي
موږ له حکومت څخه غواړو چې زاړه بانک نوټونه له بازارونو څخه راټول کړي. خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي او پر ځای دې نوې پیسې وړاندې کړي، ځکه افغانۍ زموږ هویت دی. زه له هیوادوالو هم هیله کوم چې د پیسو ساتلو ته جدي توجه وکړي.
دوی زیاتوي د زړو بانک نوټونو راکړې ورکړې پر مهال ځینې وخان د پیرودونکو او دکاندارانو ترمنځ لفظي شخړې هم رامنځته کیږي. د بدخشان ولایت یو اوسیدونکی حسیب الله آزادۍ راډیو ته وویل
افغانۍ د تبادلې په خاطر سراپوی ته وړو، هلته په یو لک افغانیو کې له موږ څخه 15,000 واړه زاړه بانک نوټونه نه اخلي او له ستونزو سره مخ کیږو، ځکه وړې پیسې ډېرې زړې سوې دي او د خلکو پیر و پلور هم په میده پیسو ده او موږ یې په جنجال اخته کړي یو. د حل لاره دا ده چې دولت باید زاړه بانک نوټونه ټول کړي او پر ځای دې نوې پیسې بازار ته وړاندې کړي.
خو یو شمیر صرافان افغانان د پیسو ساتلو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او زیاتوي چې له امله یې لس، شل، پنځوس او سل افغاني بانک نوټونه ډېر زاړه شوي او د ګټې اخیستنې وړ نه دي. په داسې حال کې د شمال ختیځ ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي په بازارونو کې د زړو بانک نوټونو له موجودیت څخه شکایت کوي چې له دې وړاندې د مرکزي حکومت چارواکو ویلي وو چې په وروستیو څو میاشتو کې دوی د زړو پیسو د سوځولو بهیر پیل کړی او تر اوسه میلیونونه زړې پیسې سوځول شوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید، بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زما د طالبان د مشران سره دا هیله ده دوی تر مخه د حکومت چې کوم کارونه کوله هغه بد ګڼله. د مثال په طور لکه پر دالای د موټر سر روپۍ اخیستل یا په میله کې خلکو سره ټکه اخیستل، د خوارو غریب موچي و ډاکټر و د نسوار خرڅوونکي و سبزي خرڅوونکي و هګۍ خرڅوونکي سره دوی سل سل روپۍ ځینې اخلي. دلته سیمه ییزې میلې کېږي، دا میلو کې دوی ګرځي، بس نفرې ګرځي، چا بزه بولي چا پسه بولي، پر هغو باندې هم لس لس افغانۍ اخلي. که څوک که خرڅ یې که نه شي خرڅ، نو دا د وطن سره غټه جفا ده، دا د ملت سره غټه جفا ده، دا د خلکو سره غټه جفا ده.
سواد خان صدام یما د خوست ولایت د تڼیو د ولسوالۍ څخه. د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی په افغانستان کې ټولو ښوونځیو ته هغه کنجونې دي او که هلکان دي د شریعت په چوکاټ کې مطابق اجازه ورکړي تر څو دوی خپل زده کړې وکړي. او د افغانستان د اسلامي امارت او خصوصا طالبانو څخه مې دغه غوښتنه ده چې کومې مرستې چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو په ډول کېږي د هغه مرستې حقدار ته ورسیږي.
السلام علیکم، د غزنی ولایت څخه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو سلامونه امنی کیږي. ورور زما په نظر باندې د طالبانو کوم شورا چې جوړ شوی دا او مشري شعب الدین دلاور کوي غواړي چې هغه مسلکي کسان یا تیر حکومتونو کې چې کار کړی دا افغانستان ته راستانه کړي او یا دلته کار وکړي. هغوی چې زموږ دا هیله ده چې د خدای په خاطر هیڅکله هم د دوی پښتون کې هیواد ته راستانه نه شي او که غواړي چې د اجیر په صفت باندې د دوی تر لاس لاندې ژوند وکړي نو بیا دا د دوی خوښه ده. او بله غوښتنه مې د طالبانو دغه ده چې په ټول د عمر کې تاسو خو صرف د تاسو له خولې نه موږ او د موږ سیاسر او دا اربیدلی دي چې علم په شجاع او نر باندې فرض ده. متاسفانه عملا ورته په ټول د عمر کې تاریخ کې تاسو ورته کوم کار نه دی کړی. پرېږدي هغه کسان چې په شریعتو کې دي او علم ته زده کړو ته لاسرسی لري چې هغوی خپلې زده کړې ترسره کړي. وسلام.
په دې ساعت کې زما برخه هم دومره وه، زما نور همکاران مو ملتیا کوي. لأجمل ان مننه لدی سره د دې خبرونه نیمایي ته ورسیدو. مخکې تر دې چې د ازادي په سپو کې پروګرام پیل شي د دې سات خبرونه یو ور بیا وړاندې کیږي. د
د امریکا متحده ایالاتونو او نورو غربي هیوادونو د طالبانو هغه پریکړه وغندل چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د تعلیم اجازه نه دا ورکړي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د غرض د اروپایي ټولنې د لوړ رتبه استازي په پرونی ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه سوي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي. طالبانو د چهارشنبه پر ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو تعلیم ته یو اربیا اجازه ورنکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل تر 5000 ډیر افغان پناه غوښتونکي د کاناډا د مهاجرت پروګرام ته معرفي کړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د افغانان د مهاجرت د ځانګړو ویزو یا اس ای وی په پروګرام کې شامل وو. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سبا شنبه د کویت له لوبډلې سره تمریناتي مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی پیروز مشعوف ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي به د ترکیې په انتالیا ښار کې وسی. زموږ تمریناتي کمپ له دریو ورځو راهیسې د ترکیې په انتالیا کې پیل سوی. څو نوي لوبغاړي زموږ له لوبغاړو سره یو ځای سي. ټاکل سوی ده چې یوه بله تمریني مسابقه د مارچ پر 9 په انتالیا کې ولرو. د افغانستان او کویت مسابقه به له دې کبله چې تمریني ده په ټلویزیونونو کې خپرانه سي. د اوکراین سمندري ځواک پرون وویل چې په ازوب سمندرګي کې د روسیې یو ستره جنگي بیړۍ لمنځه وړې ده. د روسیې دا جنگي بیړۍ چې ورسوک نمیده او د ځواکونو او تجهیزاتو د وړلو لپاره وه په تور سمندرګي کې د دغه هیواد تر ټولو ستره بیړۍ ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اوکراین په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لازم اجرا نه دی. په دې پریکړه لیک کې غوښتنه سوې چې په اوکراین کې د ملکیانو او ملکي تاسیساتو ساتنه وسی او جګړه دې ژر تر ژره پای ته ورسول سي. یو سلو څلوېښتو هیوادونو دې پریکړه لیک ته مثبت رای ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی د ناټو لوغړی وغوښتل چې اوکراین ته تهاجمي وسلې ورکړي. زیلینسکی ویلي باید نور د ناټو غړي ونه وایي چې اوکراینی ځواکونه د ناټو پر معیار برابر نه دي. جزئیات په یو راپور کې
پر اوکراین د روسیې د یرغل د یوې میاشتې له پوره کېدو سره هم مهاله د ناټو د مشرانو په فوق العاده غونډه کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی له خپل هیواد سره د نامحدودو پوځي مرستو غوښتنه وکړه. زیلینسکی چې په بروکسل کې د ناټو سرمشیز ته د ویډیو کانفرنس له لارې وینا کوله وویل
سغودنی درېچ زرانکو بلی فوسفورنی بمب
موږ د خپل خلکو او خارونو د شغورل لپاره نامحدودی پوزیم رستېتارتیا لرو. حماس چې روسیا زموږ خلاف په نامحدود ډول وسلو کار کوي
وید روسیسکیخ ودارف وید روسیسکو اکوپاتس.
د اوکراین ولسمشر د ناټو مشانو ته په خطاب کې وویل د روسیې په وړاندې له مقاومت وروسته نور هیڅ کله ونه وایس چې د اوکراین پوسټ د ناټو په معیار برابر نه دی. شاغل زیلینسکی د اروپا له مشرانو په دې مننه وکړه چې اوکراین ته وسلې ولېشلې خو په عین حال کې د تهاجمي وسلو غوښتنه وکړه. ویل زموږ سره د روسیې د حملو او د روسیې د اشغال په وړاندې مرسته وکړي. د ناټو له سرمشیز وروسته د دې تړون سرمشی یانس ستولتنبرګ ویل د تړون ټولو مشرانو د شاغل زیلینسکی خبرې په غور واورېدې. د زیاته کړه
Allies agreed that we must also increase our support for other partners at risk.
نن د ناتو مشرانو موافقه وکړه چې د ځان د دفاع لاساسي حق سره د مرستې لپاره د اوکراین نور ملاتړ وکړي. متحدان همدارز په ډیرو پوځي تجهیزاتو اوکراین سمبالوي لکه پټانګ زد او هوایی مدافع سیستمونو او بې پیلوټ الوتکو چې ډېرې اغیزمنې ثابت سوي دي.
درجاف بالتی پولش څه توچ
د ناتو سرمنشي په عین حال کې هله څرګنده کړه چې د ناتو ډیر شخړې به د رومانیا، بلغاریا، هنګریا او سلواکیا په شمول د ختیځ اروپا په هیوادونو کې د خپل حضور له پیاوړتیا سره موافقه وکړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریان پدې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل او د دوی د حکومت مشروعیت په اړه دلته په خبرونه کې بحث لرو. د طالبان حکومت د چهارشنبه پروس په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې تشپژم ټولګي ورپورته نجونې له ښوونځیو د دې سربېره راوګرځولې چې تر دې مخکې ژمنه ورسره کړې وه چې درسونو ته به یې پرېږدي. البته دا پریکړه په ځینو ولسوالیو کې هم تطبیق شوه. دې اقدام د دې سربېره د طالبانو د پرسمیت پیژندلو مسله تر سوال لاندې راوسته چې په اسلام آباد کې د 50 اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په همدې ورځ پر دې فکر کاوه چې څنګه هڅه وکړي چې د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژني. د سازمان د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په خبرې کړې اعلامیه کې وویل چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. په اسلامي هیوادو کې قطر چې له کلونو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه و او لا هم دی، په خبرپاڼه کې لیکلي دي چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان پر بشري حقونو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغېز وکړي. ترکیه بل هغه هیواد دی چې په انطالیا کې نږدې میاشت مخکې بی غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وربللی و او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په دې غونډه کې دا وویل چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره باید هڅې وشي. خو په افغانستان کې د نجونو د مکتبونو د بندېدو تر اعلان وروسته په یوه اعلامیه کې پر دې ژوره خواشینی څرګنده کړه. کلبی جو سره شو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل ک طالبان د نجونو د مکتبونو د بندېدو پریکړه فسخ نه کړي، دا به د افغانانو د اقتصادي ودې لپاره لنړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د شکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. اروپای ټولنې هم دا پریکړه غندلې ده او همداراس ملګرو ملتونو را بشو بحث ته په دې بحث کې مو دوه ملمنو ته بلنه ورکړې ده. ګلالۍ صافی د پخواني ولسی جرګې غړي، ډاکټر عاطف مختار د سیاسي چارو کتونکي او آصف ننګ د سیاسي چارو کتونکي. ملمنو شرغلي خبرونه ته لمړی به په لنډو د اغلی صافی نظر واخلم. ستاسو په باور د نجونو د مکتبونو د بندېدو اعلان د طالبانو د رسمیت پیژندلو مسله څومره ځندولې شي؟
دا یو ډیر نامطلوب عمل و چې د نجونو په مقابل کې اجرا شو. زه فکر کوم چې دلته افغان طالبان د حکومت کولو هدف هم نه لري. دی شاید کومه پروژه وسیږي چې غواړي خپله هغه پروژه پای ته ورسوي، او ورته مهمه نه ده چې څوک په رسمیت وپیژني که نه.
مختار صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې باید داسې پریکړه کړې وي چې نجونې د مکتب ته لاړې شي او بیا بېرته دا فسخ کړي؟
هر نوع یا هر دلیل هیڅ د توجیه وړ نه دی چې باید مدرسې یا مکتبونه دې وتړل شي. دا تصمیم د افغانستان د خلکو او د افغانستان د ملي منافعو، ارزښتونو، دودونو، تاریخ او اسلامي احساساتو پر خلاف.
نن څه تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې په لنډ وخت کې خپلې پریکړې راپښه شوې دي؟ آیا د دوی ترمنځ د اختلاف څرګندونه کوي او کنه بل علت؟
زما په نظر منګه دوه درې څلور معیار لرو د یو تصمیم لپاره چې تصمیم نیسو. یا به د تصمیم دلیل اخلاقي وي، دینی به وي په افغانستان ټولنه کې، یا به تخنیکی یا مالی دلیل وي، یا به د علمي ستاندردونو دلیل وي. زما په نظر دا یوم نسته. نو پاتې کیږي یو دلیل چې زما په نظر دا د